نو ولعالم ته سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه مبارزه را روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کښې د اشغالګرانو په مقابل
کښې. تاسو خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کښې کار کوي.
هنداره
گران اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو د هندارې له یوې بلې خپرونې سره مو په خدمت کې یو. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، د 2021 میلادي کال د اګوست په میاشته کې د افغانستان مخکنی نظام ړنګ سو او طالبانو د دې هیواد واک په لاس کې واخیستل. تر هغه وروسته د نړۍ د څلور جیشو هیوادونو مرستې چې د نړیوال بانک په همغږۍ سره له افغانستان سره کیدلې بندې سوې. د دې هیواد بهرني شتمني د امریکې له لورې کنګل سوې او نړۍ سره د افغانستان د پیسو مبادلات بند سو او د دې هیواد لوی اقتصاد د بې ثباتۍ او بشالتیا په لور لاړ او د افغانستان خلک له لوږې او بې وزلۍ سره لاس په ګرېوان سول. د کارپوهانو په وینا د افغانستان د اقتصاد منفي وده د طالبانو تر واکمنېدو مخکې پیل سوی و، خو اوس د طالبانو په واکمنېدو او د نړیوالو په فشارونو سره دغه بهیر نور هم ګړندي سوی دی. د امریکا او لویدیځو هیوادونو د فشارونو سره سره د افغانستان ګاونډیان په تیره د ایران اسلامي جمهوریت په دغه هیواد کې د اقتصادي بحران د هوارۍ په موخه له افغانستان سره خپل اقتصادي مبادلات جاری ساتلی دي او د طالبانو حکومت ته د افغانستان د داخلي ظرفیتونو په فعاله کولو لکه د کارخانو د جوړولو او د معدنو په ایستلو کې د همکارۍ وړاندیز کړی دی. له بلې خوا د طالبانو حکومت هم هڅه کوي چې د نړیوالو سره د تعامل او همدارنګه د سیمې د هیوادونو او د ګاونډیو سره د سوداګریو له لارې د افغانستان د اقتصاد د غورځېدو مخنیوی وکړي. تر دې مخکې د افغانستان مخکنی حکومت د خپلې کلنۍ بودجې 20% برابرولې او پاته به یې د مرستو په بڼه کې له نړیوالې ټولنې څخه ترلاسه کول. د نړیوالو مرستو د تړلو سره سره سږ کال وچکالۍ او هم په اقتصادي ستونزو کې اضافه کړې او د کرونا وبا د لاسه هم د افغانستان اقتصاد ډیر ځپل سوی دی. د رسنیو له راپورونو سره سم د افغانستان له کنګل سوي شتمنیو کابو 370 میلیونه ډالر هغه هم د خوراکي توکو او بشري مرستو په بڼه په افغانستان ته ورکول سي چې د کارپوهانو په وینا دا صرف یو موقتي اقدام دی. د یادو موضوعاتو په هکله د افغانستان د دوو شخصیتونو د ننګرهار د ولایت د صنعت او د معدن د خونې مشر انجینر اجمل شمس او د اقتصادي چارو کارپوه ښاغلی محمد بشیر دودیان نظرونه مو اخیستي دي چې د بحث په دوام کې به درته وړاندې کړو. د یوې لنډې شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو هرکلی کو. خپل بحث د اقتصادي چارو له کارپوه او د پوهنتون استاز ښاغلی محمد بشیر دودیال څخه په پوښتنې سره پیلو. دودیال صاحب، تاسو دا راته ووایاست چې په ټول کې د افغانستان اقتصاد په کوم لور روان دی؟ د افغانستان د اقتصادي حالاتو برابرېدو ته څومره خوشبین یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر مننه، ډېر زیات تشکر. رښتیا هم په دې وروستیو کې د افغانستان خلکو ته یو څه اندېښنې پیدا شوې دي، سره د دې چې لکه تاسو چې اشاره وکړه، اسلامي امارت واک ترلاسه کړ او ډېر په سوله ییز شکل سره دا واک ترلاسه شو. موږ ټول افغانان په هغه وخت کښې ډېر خوشحاله شولو چې جنګ پای وموند، ځکه چې ډېره لویه اندېښنه افغانانو ته دغه ستومانوونکی جنګ و چې 40 کاله یې وخت ونیوه. خو د اسلامي امارت په راتګ سره امنیت هم ښه شو او جنګ هم پای ته ورسېد. مګر اقتصادي اندېښنې لکه هغسې چې مخکې وې هغسې په خپل ځای پاتې شولې. په افغانستان کښې بېکاري، په افغانستان کښې بېوزلي لا مخکې موجوده وه، خو تر یوې اندازې پورې بهرنیو مرستو دا تاثیرات یو څه کم کړي وو. کله چې دغه تحول راغی، دغه تغییر راغی، مخکاره خبره ده دا تغییر او دا تحول ډېر ژور تحول و. دا معلومدار په اقتصاد باندې او د خلکو په دغه ژوند باندې تاثیر وکړ. د خوشحالۍ خبر هم و چې امنیت راغی، اما خوشنوونکي خبر دا و چې هغه کوم کومکونه چې پخوا دوام درلود هغه خارجیانو د خپل ملاحظات له مخې هغه کومکونه قطع کړل او هغه نه هشر شپږ میلیارد ډالر چې د افغانستان شتمني په بهرنیو بانکونو کې و په نیویارک بانک په امریکا کې او په سویس کې او په دې ځایونو کې البته دا شتمني هم د دولت شتمني و چې د کوچنۍ په توګه یو معتبر جهاني بانک کې و او هم زموږ د خصوصي سکتور په مجموع کې دا د افغانستان درایي او هغه څه کې و دا هم کنګل شوله سره د دې چې دا زموږ په بودیجه کې شامل نه و اما د افغانستان شتمني و دې کې بهادار اسناد هم و د سلزر په شکل او د ډالرو یعنی د سعر په شکل دا موجود و دا هم کنګل شولې دي هم بد تاثیر وکړ او همدغه وخت کې ډېر تازه دغه وخت کې چې کومکونه د افغانستان سره واده شوي وو هغه باید راغلي وای هغه هم ودرېدلې خو د طالبانو په چپو چلار سره د اسلامي امارت په ډېرو دوامدارو هلو ځلو سره چې دوی بار بار وویلي چې موږ غواړو چې دنیا سره تعاملات وساتو بیا هم دا هر وروسته تقریبا د درې میاشتو ډېرې سپ چلار څخه دنیا دې ته حاضر شوله چې یو څه هغه شتمني چې هلته وه هغه راپرېږدي او وعده یې کړې ده چې نور به هم همداسې په وقفې سره راپرېږدي اما هغه نقدې پیسې هغه شاید ډېر تاثیر ونه کړي ځکه یو ملک په اقتصاد کې د دوی خپل ملي تولید دا ډېر رول لري او دا چې څومره پروژې فعاله دي دا څومره په اقتصاد باندې تاثیر کوي او صادرات سره هم دي دغه درې عوامل متاسفانه ډېر د تشویش وړ دي هغه عبارت د دې چې په داخل کې معالج سکتور کوم چې تولیدونکي تصدۍ چې بعضې وي خصوصا په کابل کې په هرات کې په مزار په جلال آباد په قندهار په دغه پنځو ولایتونو کې موږ ډېرې ښیښې تولیدي تصدۍ درلودلې د چرګانو فارمونه فعال وو د هګیو تولید د چرګانو د غوښې تولید همدلته وو د سمکې تولید دلته وو بعضې ادویجات دلته په قندهار کې تولیدېدلې او زموږ تازه میوه وچه میوه لکه جلغوزي دا موجود و دا هم تکنی شول متاسفانه تر هغه بهرنیو مرستو نه تر هغو کومکونو نه چې د پیسو په شکل کېږي تر هغه نه دغه جنس ډېر رول درلود په اقتصاد کې دا هم متاسفانه خراب شول او زموږ صادرات چون نظام بدل شو په دغه ترانسپورت او سرحد او ګمرکو په دې ټولو باندې تاثیر وکړ دا درې میاشتې زموږ د تازه میوو د صادراتو وخت و د مڼې د انګور د انار متاسفانه دا صادرات هم خراب شول او زموږ تجارو ډېر شکایتونه وکړل ډېر تجار زموږ زیانمن شول په دې کې د دې سره یو ځای وچې میوې صادرات لکه دا جنغوزي او دا متاسفانه جارغوزی و ساغه د خپل رسمي چینل د تجارت نه نزی کزی هم په دغه سرحدونو باندې د قاچاق په شکل باندې دي نو دا ټول هغه عوامل وو چې په اقتصاد باندې بد تاثیر وکړ خو امید داده اسلامي امارت دغه د خلکو ته وعده ورکړله او دنیا سره هم په دې خبرو باندې لګیا دي د ګاونډیو ملکونو لکه پاکستان او ایران سره د هغوی سره هم په همدغه خبرو باندې لګیا دي امید ده چې د دنیا په مرستو د ګاونډیو هیوادونو په مرستو سره زموږ تجارت هم بیرته ښه شي زموږ سرمایه ډېره په خارج کې ده زموږ زیاتره سرمایه دار چې دي په بهرنیو ملکونو کې سرمایه ده امید دا ده چې بیرته په بانکونو باندې او د افغانستان په تجارت باندې سرمایه گذاری باندې اعتماد وکړي او خپل سرمایه بسره انتقال کړي هیواد دننه په دغه ترتیب سره د بهرنیو هیوادونو په کومک سره د ګاونډیانو په کومک سره او زموږ د خپل سرمایه دارو په توجه سره چې خپل سرمایه بیرته افغانستان ته راوړي ان شاء الله امید ده چې دغه ناوړه وضعیت په وضعیت به رفع شي البته اقتصاد ډېر یو باریک موضوع ده هم کورونا شوله هم وچکالی شوله هم د ژمي راتګ شو هم دغه ډېر لوی سیاسي تحول دا څلور فاکتورونه باعث دي شوله چې موږ اقتصاد تکنه شي اما موږ امید نه قصه کوو خدای پاک مهربانه ده دا وضعیت په بیرته جبران کړی شو
له ښاغلي دودیال څخه په مننې سره اوس به په دې اکله د ننګرهار د ولایت د صنعت او د معدنو د خونې د مشر ښاغلي اجمل شمس نظر واورو
ډیره مننه زه به یادونه وکم چې هر نظام کې په هر ملک کې چې تغییر راځي خامخا خپل منفي او مثبت بدلون لري بالخصوص موږ په صنعت باندې منفي اغیز شته ده تاسو به تر معلومه ده چې زمونږ هیواد کې څو تولیدات دلته کېږي زمونږ خام مواد بهر نه دي خپل دومره خام مواد نه راوړو نه لرو د ټیټي مسله ده چې خام مواد نور ملکونو نه وارديږي افغانستان ته پیسې ورته نشو انتقالولی، نو طبعا چې کوم څومره سټاک ورسره موجود وي هغه مخ په ختمېدو دی، ختم شوي دي، او زموږ فابریکې د دې وجې نه هم مخ په ودرېدو دي او ولاړې دي. تر څو چې د ټي جي مسله افغانستان بانک یا شته نظام مشکل حل نه کړي، نو دا کوم فابریکې چې موږ لرو نو ډېر زر به دا هم سقوط سره مخ وړاندې مخ شي. هغه فابریکې چې د داخل کې خام مواد پیدا کیږي نسبتا دغه فابریکو چې خام مواد د بهر نه راځي خې دي، یو څه فعالیتونه روان دي. یو مثال ورکوی شم خو هغه هم ځینې ستونزې لري. زموږ د زو برخه یا د هغه فابریکې چې هغه اوسپنه ویل کې دلته هغه نه سیخ ګولو ګاډر دا جوړي، هغه هم یو څه ستونزې لري، خو هغه کېدای شي چې نو مسؤلینو سره په موږ په ارتباط باندې هغه حل شي او حل لارو ته پیدا شو او شکر چې پیدا کړو.
له ښاغلي اجمل شمس څخه مننه کوم. ایزانو د یوې لندې شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته. اوس بیرته راګرځو خپل بحث ته. له یادو موضوعاتو سره سره داسې هیلې بخښونکي خبرونه هم خپاره سوي چې له افغانستان څخه د سیمو هیوادونو ته د وچو میوو د صادراتو بهیر له سره پیل سوي دي، او همدارنګه د طالبانو حکومت هم د معدنو او د زیرمو ایستلو ته تیاری نیسي او د سیمو له هیوادونو یې د همکاریو غوښتنه کړې ده. اوس به په دې هکله له ښاغلي دودیال صاحب څخه پوښتنه وکړو. دغو مسلو ته په کتو سره تاسو څه فکر کوئ؟ آیا افغانستان کولای سي په خپلو کورنیو ظرفیتونو او د سیمې له هیوادونو سره په اقتصادي تعاملاتو باندې په تکیه سره له دغه ناوړه اقتصادي حالات نه ووځي او د نړیوالې ټولنې له مرستو بې نیازه سي؟
بالکل 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 ولې نه. هیڅ افغان د دې طرفدار نه دی چې سوال وکړي ګدایي وکړي. دا زموږ په اسلامي او ملي غرور باندې هم دا بده لګېږي دغه سوال کول او کومکونه. او بل دغه کومکونه د دغومره شلو کلونو کې یو شمېر خلک داسې لکان اموخته کړي، یو شمېر خلک یې عیاش اموخته کړي، او دغه کومکونه نه زموږ په ملي پروژو په انکشافي پروژو په دې کې ډېر استفاده ونه شوله. ټولې داسې زوسماره پروژې وې او داسې په داسې شکل باندې راتللي چې هغه زموږ خلکو سره ډېرې مفید هم نه وې. بعضې به دا تلویزیونونو باندې مصرفېدلې او په داسې شیانو باندې د فلم تولید او سندرې او هنر او دا داسې وې. نو ډېره ښه خبره به دا وي چې مونږ په خپلو پښو باندې ودرېږو، او زه په اطمینان سره ویلی شم چې افغانستان فضل د خدای ده، لله الحمد، دومره قوي پوتنشیل د اقتصادي پیشرفت لپاره لري چې ډېر هېوادونه یې نه لري. مونږ معادن درو، مونږ لاسي صنایع درو، مونږ زراعتي محصولات درو، ډېر قیمتي محصولات چې هغه وچه میوه ده، تازه میوه ده. دا ده دا لومړی مې د صنعت خبره وکړه، دا زموږ قالین دی، دا دي، دا ټول مونږ لرو. د خیر سره که څوک په آرام پرېږدي په قرار هم پرېږدي، او مونږ د دې لپاره یوه ښه پالیسي ولرو. افغانستان دا ظرفیت او دا پوتنشیل لري چې پرته د بهرنیو مرستو نه هم خپل اقتصاد ښه کړي او ډېرې ښه کړي. دغه اوس هم موږ د یو شمېر هېوادونو نه ډېر ښه یو. منتها دغسې ده چې دغه وضعیت چې ده داسې بې ثباته غوندې ده، وضعیت داسې ګډوډ راغی. تر اوسه لا اسلامي امارت په ټولو مسایلو باندې پوره حاکم شوی نه ده، او دوی لا اوس هم خپل تشکیلاتو کې مصروف دي، بعضې امنیتي چارو کې مصروف دي، او لا کادرونه هم لا ځای په ځای نه دي. او یو شمېر عوامل په اقتصاد کې دې ته دغه روحي عوامل وایو، رواني عوامل. دا رواني عوامل هم اصل خلک ورخطا کوي. د روحي عواملو تر څنګ متاسفانه دغه محتکرین چې دغه د موقع نه غلط استفاده کوي، دوی هم په اقتصاد باندې بد تاثیر کوي. دا اوس یو شمېر جلابان دي په بازار کې، محتکرین دي، قاچاقبران دي، غلط استفاده کوي د خپلو شخصي ګټو په خاطر. هم دا وضعیت دغسې که چې افغانۍ د ډالر په مقابل کې راپرېوځي، او بعضې اجناس سره د دي چې مارکیټونه به ډک وي، خو دغه د بازار مینجي او دلال او محتکر دا شیدي د خپلو شخصي ډېرو ناوړو استفادو په خاطر هم خلک ورخطا کړي. نو کله چې خلک د رواني لحاظه ورخطا شي، د محتکر ناوړه ناسوهلي په مارکیټ کې، دلته خلک کوشش کوي په بازار باندې هجوم ورمي، رش ورمي، په کاذب ډول سره نرخونه لوړ شي. نو زه فکر کوم یو علت هم همدغه ده دا خلکو بې ځای ورختوي او تبلیغات او رواني عامل چې افغاني دي خارجي اسعار په مقابل کې څه ولیدل یا نه دا هم ده غیر د افغانستان څخه یقین لرم کومه ټول ملاوي تړو موږ د خیم قانات تر خپل اقتصاد جوړ کو
مننه شغله اجمل شمس تاسو په دې کله څوایاست ساسو نظر څه دی آیا افغانستان کولای سي په خپل کورنۍ ظرفیتونو او د سیمې له هیوادونو سره په اقتصادي تعاملاتو باندې په تکیه سره له دغه ناوړه اقتصادي حالات نه ووځي
تاسو به تر مال معلومه ده چې هغه هیواد چې صادرات لري هغه اقتصاد نسبتا د هغه هیوادونو په نسبت باندې چې واردات لري پیوړی وي نو از موږ مشان په مرکز کې او دلته هم لګی دي په در هوبان کار کوي د موزي صاحبانو سره د مشان سره په دې ارتباط باندې خبري روانې دي جلسې دي چې مختلف سکتورونه باید وده وکړي ترڅو موږ صادرات زیات شي او اقتصاد په خپل باندې ودرېږي موږ په څو مختلفو برخو کې موږ صادرات لرو مثلا د سیخو ګول یا ساختماني سیخ صادرات دي چې ګاونډي هیواد پاکستان صادر شوي دي په لومړي ځل لپاره د افغانستان همدارنګ د چرګانو تولید شوی دانه د ننګرهار نه ازبکستان هیواد او تاجکستان هیواد صادر شوی ده بل برخه زمونږ د مادن برخه ده چې هغه شوکانې یا تلک نیو پروسس شوی هغه مختلف هیوادونو ته ترکی او انګلستان جرمنی دوبی ګاونډي هیواد پاکستان دی هیوادونو ته صادر شوی او صادرات له دوام لري نو لکه څنګه چې مخ کې ویل زمنګ صرف یوازې مادنیات او هغه فابریکې چې داخل کې خام مواد لري هغه کولای شي چې فعالیت تر سره کړي او خپل تولیدات وکيو هغه صادرات نور هیوادونو ته تر سره کړي
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د صنعت او د تجارت د خونې لمشر انجینر اجمل شمس او د اقتصادي چارو لکارپو او د پانتون استاد شاغلی محمد بشیر دودیال څخه مننه کوو چې په دغه بحث کې زموږ سره ګډون وکړل ایزانو د افغانستان د اقتصادي حالات په اکله مو د تهران له رادیو څخه د هنداري خبرونه ووریدل په دې هیله چې د خوشی وړ مو ګرځېدلی وي